د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گرانو ریڈن کو سلیم شہدا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نند اتوار روز کال 2022 د جنوری د میاشتې 13 نیټه را په پی خبر کې د مازیګر شپه کابل کې 15 می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دی د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفی د پاکستان د قومي سلامتیا د مشاور موید یوسف په مشرۍ کې کابل ته ورغلی پاکستانی پلاوی ته ډاډ ورکړی. د افغانستان خاوره به د پاکستان په ګډون د نورو ګاونډي هیوادونو په ضد د کارولو اجازه چاته نه ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په 3 فروری د چین سفر کوي او سرکاري سرچینې وایي په دې سفر کې به عمران خان د چین نه د 3 ارب ډالرو قرض ترلاسه کولو او په شپږو مدونو کې د سرمایه کاری غوښتنه کوي. او پاکستان کې د کورونا وایرس د خورېدو لړۍ هم آغازې په توندۍ سره روانه ده. سرکاري شمیرې ښایي په تیر یو شواروس کې یو کم 10 نور کسان په دې وایرس مړه شوي او وو زرو نه زیاتو کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفی د پاکستان د قومي سلامتیا د مشاور موید یوسف په مشرۍ کې کابل ته ورغلی پاکستانی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په شمول د نورو ګاونډي هیوادونو په ضد هم چاته د استعمال اجازت نه ورکوي. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف په مشرۍ کې پلاوی تیر ورځ په کابل کې د طالبانو د مشرانو سره لیدل کتل کړي او د دوړخیزه اړیکو په ګډون یې ورسره په سیمه کې په امنیت، تجارت او نورو اړوند مسلو خبرې اترې کړې دي. په پاکستان کې په داسې حال په امنیتي ځواکونو او عوامو خلکو بریدونه زیات شوي چې په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو واکمنی ده او ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک اکثر غړي په افغانستان کې پناه واخلي او د هلته نه په پاکستان کې ترګري کوي. څېړونکي وایي که د پاکستانی طالبانو د هیواد دننه حمله هم دغه شان روانې وي نو بیا ممکنه ده چې پاکستان په افغان طالبانو نور فشار واچوي. خو وایي نه ګڼي چې افغان طالبان به د لا قانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان په ضد ګامونه پورته کړي. ټاکل شوی ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په 3 فروری د چین سفر کوي او سرکاري سرچینې وایي په دې سفر کې به وزیر اعظم عمران خان د چین نه د 3 ارب ډالرو قرض اخیستلو ترڅنګ په 6 نورو مدونو کې د سرمایه کاری غوښتنې هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په حکومت وړاندې نه مخالفه سیاسي ګوندونه او څېړونکي نیوکې کوي چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرضونو ترلاسه کولو لپاره هیواد کې نوي ټیکسونه لګولي او په عام ولس یې ګراني مسلط کړې ده. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان سرکاري بانک په خپل یو رپورټ کې ویلي وو د پاکستان بارني قرضونه د روان کال د جولای تر میاشتې 122 بلین ډالرو ته رسیدلي دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې 1/2 زیات شوي دي. رپورټونه وایي په دغو قرضونو کې تر ټولو زیات قرضونه د عمران خان په حکومت کې اخیستل شوي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې پرنګ روډ نن د ورځې نامعلومو وسلوالو 2 عیسائی وګړي په ډزو ویشتلي دي چې یو تن پکې په مقصا ورکړي او بل معمولی جوبل دی. پولیس د دغه پیښې پخلی کوي او وایي د پلاتونو عملیاتې شروع کړي دي. د صوبې اعلی وزیر محمود خان د یادې پیښې غندنه کړي او د صوبې د پولیسو مشر ته هدایت کړي چې په پیښه کې ککړ تنان د زر تر زره ونیسي. پاکستان کې د کورونا وایرس د خورېدو لړۍ هم آغازې په تیزۍ سره روانه ده او سرکاري شمیرې ښایي چې په تیر یو شواروس کې یو کم 10 نور کسان په کورونا وایرس مړه شوي او 9,980 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. د کورونا د څار حکومتي ادارې NCOC د اتوار په ورځ ویلي په 13 ساعتو کې د هیواد دننه د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه 2.46% ته رسیدلې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه 9,980 نورو کسانو تر کورونا وایرس ورپورې کېدو سره تر اوسه د هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 14,991 ته ختلې او یو کم 10,238 کسان په ټول پاکستان کې تر اوسه پا په کورونا وایرس مړ شوی دی. د اسرائیل صدر اساق هرتزوک په لومړي ځل په یو رسمي سفر متحده عربي اماراتو ته رسیدلی دی. په متحده عربي اماراتو کې د دغه هیواد د بارانو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان د خاغلی هرتزوک هرکلی وکړو. دا یادونه ول دا چې په کال 2000 کې متحده عرب اماراتو د اسرائیل سره خپلې اړیکې سمې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تګ راتګ پیل شوی دی. د مصر او اردن وروسته متحده عربي امارات دریم عربي هیواد دی چې د اسرائیل سره یې سفارتي اړیکې ټینګې کړې دي. ډیر عربي هیوادونه له تیرو لسیزو راهیسې د اسرائیل سره سفارتي اړیکې نه لري او وایي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ به د شخړې د حل کېدو وروسته د دغه هیواد سره اړیکې ټینګوي. د روس او یوکرین ترمنځ د پولې د تاوتریخوالي د ډیرېدو سره سم په روس د فشار اچولو لپاره برتانیې هم ویلې دي مشرقي یورپي هیوادونو ته به خپل پوځیان استوي. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن ویلي د پوځیانو ځای په ځای کول به د روس لپاره یو سرګند پیغام وي. د امریکای صدر جو بایدن هم ویلي مشرقي یورپ ته خپل عسكر لیږي خو نوموړي یوکرین ته د امریکایي پوځیانو د لیګلو نه انکار کړي. روس د یوکرین پولې ته 1,00,000 خپل پوځیان، ټانکونه او جنگي سازو سامان جمع کړي خو په یوکرین د بریټ کولو تورونه یې رد کړي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفی د پاکستان د قومي سلامتیا د مشاور په مشرۍ کې کابل تتللي پاکستانی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ګډون د نورو گاونډو هیوادونو پر ضد د کارولو چاته هم اجازه ورنکړي. سیرونکی وای دا یو لانجمنه موجوده او وای که د پاکستانی طالبانو د هیواد دننه حمله هم دغه شان جاری پاتې کیږي نو بیا ممکنه ده چې د پاکستان حکومت په افغان طالبانو فشار زیات کړي. خو وای نه ګڼي چې افغان طالبان به د لاقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان پر ضد کم اقدام وکړي. نور تفصیل پی د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار محید یوسف پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم لمرستیال عبدالسلام حنفی او د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدل قتل کړي. د طالبانو په خبر پاڼه کې د ملا عبدالسلام حنفی له قول ویلي شوی چې د طالبانو پالیسی روښانه ده او هغه ده چې هیڅ چاته به د افغانستان د گاونډو او نورو هیوادونو پر ضد د خپلې خاورې د استعمالولو اجازه ورنه کړي او وایي له نورو هم هیله لري چې خپل خوره به د افغانستان پر ضد ونه کاروي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار محید یوسف د ورځې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی د بهرنو چارو کمیټې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی وو چې د افغانستان خوره اوس هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. محید یوسف په داسې وخت کې د کابل سفر کړی چې په دې وروستو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي چې د اکثرو ذمواري پاکستانی طالبانو پر غاړه اغستې ده. د افغانستان د چارو سیړنکار او خبریال طاهر خان وایس اف امریکا ډیوا سره خپل سیړنه کې وای د پاکستان لپاره د پاکستانی طالبانو مخ په زیاتیدونکو بریدونه د تشویش خبره ده او دا هم د پاکستانی پلاوی د افغان طالبانو سره د بحث مهمه موضوع ده.
بایولانډونه موضوع ده او ما خیال کې دغه رنګي حمله جاری وی په پاکستان کې د څنګه چې اوس جاری دی او زیات شوی دی نو زما نظر دا ده چې ممکن نه چې پاکستان بیا د طالبانو په حکومت باندې دباو فشار زیات کړي. لیکن د طالبانو د حکومت لپاره یو
افغان خبریال سمی یوسف زے په خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې د طالبانو سرچینی وای چې طالبانو د ټی ټی پی په اړه سخت دریز نیولې او وای د پاکستان لخوا د طالب رژیم په رسمیت پیژندل به دغه مسائل حل کړي. د طالبانو یو بل ویان انعام الله سمنګانی له محید یوسف سره د طالبانو د مرستیال وزیر اعظم د لیدو خبر پانه خبره کړې او لیکلی دی ملا عبدالسلام حنفی ویل د پاکستان په ګډون د سیمې لټولو هیوا هیوادونو سره د دوه اړخیز درناوي په بنیاد خې اړیکې غواړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر لیکلی، د پاکستانی پلاوی او د طالبانو د مشرانو خبرې ګټورې وي چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت، ترانزیت او پیوستون ته د ودې ورکولو لپاره د ورورې د اړیکو پر ټینګښت پکې بحث وشو. د طالبانو ویان بلال کریمی د ډیوه سره خبرو کې ویلي، پاکستانی پلاوی د طالب مشرانو سره په بیلابیلو موضوعاتو لکه دوه اړخیزه تجارت، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او د پولې دواړو غاړو ته د تګ راتګ په موضوع خبرې اترې کړې دي.
همدارنګه تجارتي اقتصادي اړیکو او په پاکستاني واد کې د مهاجرینو پر ستونزو او له صفري نقطو سره په وروستیو کې د ځینو وړو پیښو درمنځ کېدلو په دوه موضوعاتو باندې دواړو غاړو بحثونه او مجالس کړي دي.
ټاکل شوی و چې مهید یوسف کابل ته سفر د جنوري په 13مه او 19مه نیټه وکړي، خو وروستو هغه وخت په کابل کې د پاکستان د سفارت په وینا لیکلی وو چې سفر د خراب موسم لکبل ازنډې دلې دي. د کال 2023م د اگست په 15مه چې طالبان د وسلو پر زور په افغانستان واکمن شوي، نو په تیرو 15 میاشتو کې دا د پاکستان دریم اعلی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر او بیا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته سفرونه کړي وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې په فوز او اف سی ځواکونو د خنړو بریدونو وروسته د پاکستان د فوز سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي د دشمن قوتونو له خوا د امن د تعالی ترغه کولو حسابه کامیابیدو ته پرې نه خودلې شي. د فوز سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا د بلوچستان د تربت دوره کړی ده او ټول ورځې د فوزیانو سره تیر کړی ده. ارمی چیف تا د اف سی بلوچستان هډ کوارټرز کې د سیمې په موجوده امنیتی صورتحال، په پاکستان ایران پوله د اسخنتار لګولو او په بلوچستان کې د امنیتی صورتحال د خرابولو د مخنیوي لپاره د غسل شوو ګامونو په اړه معلومات ورکړی شو. خلخوا د بلوچستان په دوکۍ ضلعه کې ځمکنی ماین هم چاودلې دی چې په وجه باندې یو تن مړ شوی دی. د فوز د مشر او په بلوچستان کې رستۍ د تشدد د پیښو په حواله سره تفصیلي ریپورت د دیو خبريال حفیظ الله شیرانی راکړي.
د دوکې د لیوي ځواک او چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط و وی وی دی وته وویل چې پیشه د سړ غاړې ته ځای پر ځای کړل سوي ماین د چاودنې له عمله رامنځته سوي چې پکې ځای مشر وجل سوي دی. د ریپورت د جوړولو تر وخت د یادې پیښې ځمواري چانه د منلي، خو د لیوي چارواکي وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د 2022 کال لومړۍ میاشت جنوري کې د بلوچستان یالت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو لخوا پرمنتی ځواکونو باندې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. ریپورتونه ښایي چې له 4 جنوري څخه تر 10 جنوري پورې یوازې په بلوچستان یالت کې 10 پیښې شوي، په کوم کې چې د 14 امنیتي سرتیرو په ګډون ټول 90 وژل شوي او تنه ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې اته د امنیتی ځواکونو سرتیری هم شامل دي. په بلوچستان کې پر پوز او اف سی ځواکونو باندې له خنړیو بریدونو وروسته د پاکستان د پوز سلشکر جنرال خمر جاوید باجوا ویلي، دشمن قوتونو پاکستان د امن د خرابولو او ګډوډ کولو ته نه پرېږدي. د 25 او 26 جنوري په ماښام د ایران سره د پولي تڅیرمه د بلوچستان د تربت ضلع په سبدان سیمه کې د پاکستانی پوز پر یو پوسته وسلوال برید سوی وو چې د پوز د ادارې ISPR په وینا لس فوجیان پکې وجل سوي او درې نور ټپیان سوي هم وو. د دې برید ذمہواری بلوچ بیلتون غشتون کې ډلې BLF منلی و. همدا شان پر 20 جنوري د بلوچستان په ډیره بوکټي سوي سیمه کې په یو چاودنه کې ځای رضاکار فورس څلور عسكر وجل سوي، ګڼ شمېر نور ټپیان سوي وو. د چارواکو لخوا د دې برید تور پر بیلتون غشتون کې تنظیم بلوچ ریپبلیکن آرمی پورې سوي، خو د یا تنظیم په دې اړه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. لا یادو پیښو وروسته د شنبې په ورځ د پاکستان د پوز سر لشکر جنرال کمر جاوید باجوا بلوچستان تراغلی د پوز د ویاند اداري اس پی ار په خبره د پوزي سرتیرو د مورال وړولو په خاطر سر لشکر د بلوچستان یالت سفر کړي او په کیچ او تربت ضلع کې ټوله ورځ له پوزیانو سره تیر کړي ده. د پوز ویاند اداري اس پی ار په خپل بیان کې ویلي د دې سفر پر مهال د اف سی په هډ کوارټر یا مرکز کې د پوز سر لشکر ته له ایران سره پر ګډه پوله د اغزن تار لګول کېدو او امنیتي ګامونو په اړه احوال هم ورکړل شوی. په بیان کې زیات شوی چې جنرال باجوا ویلي چې بلوچستان د پاکستان مستقبل دی او د دې صوبې پرمختیا او خوشحالي د پاکستان د پرمختیا په معنا ده. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایسف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان با په 3 فروری باندې چین ته سفر کوي او سرکاري ذرایع وایي چې په دې سفر کې عمران خان د چین نه د 3 اربو ډالرو قرضه ترلاسه کولو او دا هم غواړي چې په شپږو مدونو کې د چین سرمایه کاری وکړي. یاد دي د دې وړاندې هم چین پاکستان ته په بیلابیلو مدونو کې 1 لس اربو ډالرو پورې قرض ورکړی دی او 13 میاشتې سعودي حکومت لخوا هم پاکستان ته 3 اربو ډالره قرض ورکړی شوی. دا سفر په داسې موقع باندې کیږي چې د پاکستان په حکومت وړاندې نه مخالفه سیاسي ګوندونه او سیډونکو نیوکی کوي چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرضونو ترلاسه کولو لپاره ملکی نوي ټیکسونه لګولې دي او په عامو خلکو یې ګراني زیاته کړې ده. په دې موضوع باندې نور تفصیل شیبزاده راکړي.
ایکسپریس ټریبیون اخبار د خزانه د وزارت د بلډپوري چارواکي له خولې لیکلي چې د پاکستان حکومت چین نه د 3 اربو ډالرو د پور اخیستو لپاره د خواص په کولو غور کوي ترڅو په دغه پیسو د زر مبادله ذخیره غني کړي. د دې وړاندې هم چین پاکستان ته په بیلابیلو مدونو کې 1 لس اربو ډالره په پور ورکړی دي او 13 میاشتې سعودي حکومت هم پاکستان ته 3 اربو ډالره قرضه ورکړې وه. رسپانډ وايي د سعودي عرب د پور د پیسو ترلاسه کولو مخکې د پاکستان د زر مبادله ذخیره 15.9 اربو ډالره وي او روانه میاشت 10.14 اربو ډالرو ته رسیدلې دي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان دولتي بینک په خپل یو رپورت کې ویلیو چې د پاکستان بهرني پورونه د روان کال د جولای تر میاشتې 1.2 بلیون ډالرو ته رسیدلې دي. تیر ولا سوکرونو کې دوه چند شو دغه پورونو کې تر ټولو زیات د عمران خان د واکمنۍ په دوره کې ترلاسه کړی شوی. د ټریبیون رسپانډ په دغه ریپورت کې راغلی چې چین نه د پور ترلاسه کولو د خواهش ترڅنګ پاکستان غواړي چې بیجینګ ته د عمران خان په دې سفر کې چین نه په مالیاتي سوداګریزو او د سرمایه گذاری په سانګو کې هم مرسته وغواړي او د دې ټولو خبرو د ایجنډې جوړولو لپاره په اسلام آباد کې د نهه پورز یو مهمه غونډه هم را جوړیدونکې ده. چینته د سفر د تګ وړاندې 13 ورځې د وزیر اعظم عمران خان په خپل یو مرکه کې ویلي هغه غواړي چې د پاکستان د پرمختیا او د ولس د ښې ورځې لپاره چین ځانته د مثال په توګه کېږي او په هغه لارو چارو تګ وکړي چې چین پر خپل ولس لبدو ورځو خلاص کړي دي. خدای عمران خان په دې سرګندونو د هغه په خوانی میرمنې او خبريالي ریحام خان خپل خبرګون کې ویلي چې سلیکټډ کله د سعودي نه قرض یا امداد غواړي نو د مدینه د ریاست نوم استعمالوي او وس چې د چین د سفر نه وړاندې چین ځان ته مثال جوړوي نو مطلب دا دی چې د چین په سفر کې به هم کچکول په لاس کې نیسي. ریحام خان په ټویټر د عمران خان نوم نه دی اغسته خو لیکلي دي د سلورو کالو راسه کله برتانیا کله امریکا کله ترکی او کله چین د بیلګې یا ماډل په توګه یادی او دا غوی مثالونه ورکوي. خو د پاکستان حالاتو ته چې وکتل شي نو دا ښکاری چې لکه دلته د ایتوپیا یا سومالیا مثال نافذ دی. د چین نه د نوی پور اغستنې دا موضوع په داسې حال کې راپورته شوې ده چې 2 ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د سنټ نه د هیواد دولتي بینک ته د خپلواکۍ ورکولو ترمیمي قانوني مسوده د یو ووټ په اکثریت منظوره کړې ده. د پاکستان حکومت تیر کال د مارچ په میاشت کې د نړیواله مالیاتی ادارې IMF نه د 500 ملیون ډالرو د پور د قسط ترلاسه کولو په محل منلیو چې د هیواد مرکزی بانک ته خپلواک بڼه ورکړي او د لړکی مخې ته پراته ټول قانوني خندان به ختموي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د IMF په وینا سټیټ بانک ته د خپلواک بڼه ورکولو سره سخت مخالفت ښودلې او دریز لري چې حکومت د بهرنو پورونو لپاره د هیواد سرکاري بانک IMF سره غاڼه کړې ده. حکومت بیا وایي چې د هیواد د معاشي ثبات لپاره سټیټ بانک ته خپلواک بڼه ورکول ضروری دي. د پاکستان وزیر اعظم د بیجینګ دا سفر په داسې حال کې چې هم په 14 فروری به د بیجینګ اولمپکس لوګو پرانیست کیږي. په چین کې د یو غیر مسلمانانو د بدحالۍ له سببه د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو د دغې لوبو د پرانیست په مراسمو کې د ګډون نه انکار کړی، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د بیجینګ اولمپکس د پرانیست په دستوره کې ګډون کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر په جمرود او لنډی کوتل علاقو کې د ځایي مشر نیولو پر سر را جوړ کړی شو احتجاجونو لوجه د تورخم لوی سړک تړلې شوې وو چې په دې سبب دواړه خزا تجارت اغیزمند شوه. احتجاج کوونکي وای چې په تورخم کې کسٹم ټرمینل جوړولو شخړه هوارولو لپاره یو اړخته حکومت ته خبرو وړاندیز کړي، خو بل اړخته د مشرانو نیول شروع کړی دي او تر سوچي مشران نه دي خوشی کړی شوی د دوی احتجاج به جاری وي. د ډیوا خبريال ابراهيم شنواري په نور تفصيل په دې ريپورت کې راکړي.
د خیبر درې د لیارې تورخم پولی اړخته ورغلې لوی سړک نن یو ځل بیا په لنډی کوتل او جمرود کې را جوړ کړی شو احتجاجي مظاهرو لوجه تړل شوی وو چې د وجې د دغه لیارې افغانستان ته تجارت هم متاثر شو. د حکومتي داوو باوجود چې په تورخم کې کسٹم ټرمینل جوړولو په شخړه د شینوارو خوګخیر کام سره د خبرو اترو لپاره یو نه کسیزه کمیټه جوړ کړی شوی، خو پرون ماخام ناوخته په جمرود کې د خوګخیل یو مشر مفتي اعجاز، څوک چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې هم یو مهم مشر دی، د پولیسو لوخا نیولو پس نن د هغه په نیولو په ځل په جمرود کې د جمعیت علما اسلام له اړخه یو احتجاجي مظاهره را جوړ کړی شو او بیا په لنډی کوتل کې خوګخیل کام هم د لنډی کوتل بازار سره نږدې د تورخم سړک د احتجاج په توګه اوتړلو. د خوګخیل له اړخه را جوړ کړی شوی دغه احتجاج په اړه د مظاهره چانو او بیان لطف الله د خپل درې دغه سرګندونه وکړه. ځایی اوسیدونکو د مرکزی حکومت دې پلان هم غندنه وکړه چې په راتلونکي کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفری اسانتیا راوستلو لپاره پېښور او کابل ترمنځ بس سرویس شروع کړي، خو ځایی اوسیدونکو یې چې داسې کولو سره به د سلګونو په شمیره کې ځایی د ټیکسي ډرایوران بیروزګاره شي. پرون ماخام په جمرود کې د مفتي اجازه د نیولو په اړه تر دغه دمه د ځایي انتظامی له اړه کوم رسمي درز مخ ته نه راغلی، خو په سیمه کې د پولیس او انتظامی چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه مفتي اجازه د امنیت خرابولو نه منع کولو په وجه په ارزي توګه په حراست کې اخیشته. د حکومتي چارواکو څوک چې خپل غږ ریکارډ کولو ته تیار نه و زیاته کړ چې حکومت اوس هم خواهشمنه دی چې د کسٹم ټرمینل شخړه د خبرو اترو د لیارې هوار کړي او دا چې هیڅ چاله به قانون په لاس کې د اخیشتو اجازه ورنه کړي. بل اړخ ته داسې هم معلومات لاسه شوی چې په خپل د خوګخیل کام ترمنځ د ټرمینل جوړولو او حکومت سره کوم لوزناول کولو په اړه اختلافونه منځ ته راغلي. په لنډی کوتل کې زائد سیاسي اتحاد مشر شاه حسین شینوار په دې اړه یې چې دا او زیات د شخصي مفاداتو جنگ جوړ شوی.
ګوره دا چې چل دا دی دلته جنگ چې کوم دی کنه سرداري روان مشاری روان دی دا اگریمنت چې دی هر تر اور سید دی سره په شری قرار رسول
ای یاد دی وی چې پتورخم کی وجدید کسٹم ټرمینل جوړول په اړه د حکومت او هغه خیر ترمنځ د تیر څو کال رئیس اختلافونه را روان دي او که یو اړخ ته حکومت بیا بیا دا ایدیا کوي چې خوګه خیل کم د یو لوزلامي په اساس دغه ټرمینل د بار خپل د سلګونو کانال زمکه حکومت لور کړي خو بل اړخ ته خوګه خیل کم ټینګار کوي چې حکومت په دغه لوزنامه کې ژمنه شوی زمکه نه اضافي زمکه په خپل مصرف کې راويستي او اوس هغه غواړي چې په دغه اړه د بخوانی لوزنامه تجدید شي او هغه له د اضافي زمکه معقوله معایزه ورکړي شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
سوف امریکا دی با خبری خبرونه ده. تیر ورځ په خبر کې اوکسفیم او شراکتی ترقی مضبوطوالی ادارې اس پی او په ګډه یو تجزیاتی رپورت وی غونډې ته وړاندې کړو. په دغه غونډه کې د ښځو حقوقو د پاره کارکونکو فعالینو سره د رپورت مهم اړخونه شریک کړي شو. د دغه سیرنیز رپورت تر مخه په تیر لسو کالو کې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي، د وراثت حصول، د جنسي زیاتۍ د مخنیوي، د وړوکوالي ودونو د مخنیوي او د کار په ځای کې د زورونو د مخنیوي او نور ډېر قوانين جوړ کړي شوی دي، خو په دغه موثره عملداري نه کیږي او په رپورت کې هم دغه وجوهات طاقت نه شوې ده. په دغه غونډه کې شریک ځینې فعالین څه نظر لري د دیو خبریاله صادق قاسم شافی تفصیلي رپورت راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقوقو په حق لا قوانين او پالیسو کې څه کمې دي؟ په دې حق لا د اس پی او او د اوکسفام نومې دوه تنظیمونو تجزیاتي راپور وايي تیر کلونو کې د ښځو د حقوقو تحفظ یقیني کولو لپاره ډېر قوانين جوړ شوي، خو د مالی وسیلو کمې، د ښځو د تحفظ او د واکمنۍ لپاره صوبایي او قومي سطح باندې د شمیرو جمع کولو یو نظام او د هغې په بنیاد د دغه قوانین عملداري طریقې کار یا نظام نشټوالي لوجې دغه قوانین او پالیسۍ تر اوسه غیر موثر دي او عمل پې نه کیږي. د دغه تجزیاتي راپور په حق لا د اورت فاونډیشن سره کار کوونکي مدني فعاله سایمه منیر هم وایي دغه قوانین جوړېدو باوجود د دې فائده تر اوسه ښځو ته نه ده رسیدلې. دا غي وجداده چې په دې عملداري نه کیږي او هغه وایي د هر قانون عملداري لپاره او د نظام جوړولو لپاره د مالی وسیلو یا د بجټ ضرورت وي.
اوس خیبر پختونخوا کې تاسو ګورئ تیر پنځه کالو کې موږ چې وړو کې غونډه ریسرچ کړې ده، دا غي حساب سره چې خیبر پختونخوا کې مطلب سلور فیصد نه 11 فیصد پورې دلته د بجټ الوکیشن خصوصا خزو د لپاره شویلې. خو خبره دادا چې هغه صرف سکیم د پاره خوشوي دي، ډیولپمنٹ کار د پاره خوشوي دي، خو چې کله موږ دا خبره کوو چې جی تشدد خاتمه د پاره څه شوی دي اور باقی د سیزنونو د پاره څه شوی دي هغه تاسو ته خاص نه ښکاری، ولی چې هغه هر څه کې پیسې انوالو ده، پیسې د پکې نو چې تاسو وکړه چې سو پورې د پاره ریسورس الوکیشن نه کوي نو هغه ټایم پورې دا قانون چې دی نو دونه خبي خپل هغه نتیجه نسی راوست.
د خزو حیثیت خکول لپاره جوړ شوی د صوبایي حکومتي کمیشن یو غړی سمینا افریدی دامنی چې خیبر پختونخوا د سند یا د پنجاب اون دي صوبونه د خزو د تحفظ قوانين عملی کولو کې اوس هم شاته دي، خو هغه وایي دلته حکومت کوشش کوي چې دغه قوانين عملداري لپاره موثر نظام جوړ شي، خو هغه وایي بدلون به هله راځي چې هغه خزو کې آگاهی راشي د چا د پره دغه قوانين جوړ شي او د عام ټولنې په سوچ کې بدلون راشي.
صرف قانون جوړیدل کافی نه وی، قوانین زموږ بهتر دي، قوانین کې هم مزید ګیپس شته چې هغه مزید بهتر کېدل پکار دي، خو برسره ورسره د لکه یو ډیر هولیسټک اپروچ پکار دي چې رګینی دي کې د خلکو رویې، د خلکو مزاجونه، کمیونیکیشن سټریټیجیز او د هر څه پکې شامل ول پکار دي.
دغه تزیاتی راپور وای په خیبر پښتونخوا کې د خزو تحفظ یو نظام پر ځای کول لپاره په پولیس کې د زنانه عملی زیاتولو ضرورت ته چې خزه په اسانه خپل شکایت پولیس ته کول شي او عدلیاته هم عدالتونو کې خزو ته انصاف د بغیر د سیری تلاسه کول لپاره دغه تا ماحول بهتر کول پکار دی او د خزو سنفي برابرۍ لپاره حکومت ته د خزو لپاره ځانګړي یا بیل بجټ کې خدل پکار دی. سادیہ قاسم شاہ، ویو اے ڈیوا، پیخبر.
دا ویو اے ڈیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو ریڈن کو سلیم شہید دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نند اتوار روز کال 2022 د جنوری د میاشتې 13 نیټه دا وائس آف امریکا ڈیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سټکی. د افغانستان مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفی د پاکستان د قومي سلامتیا د مشاور موید یوسف په مشرۍ کې کابل ته ورغلی پاکستانی پلاوی ته ډاډ ورکړی. د افغانستان خاوره به د پاکستان په ګډون د نورو ګاونډي هیوادونو په ضد د کارولو اجازه چاته نه ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په 3 فروری د چین سفر کوي او سرکاري سرچینې وایي په دې سفر کې به عمران خان د چین نه د 3 ارب ډالرو قرض ترلاسه کولو او په شپږو مدونو کې د سرمایه کاری غوښتنه کوي. او پاکستان کې د کورونا وایرس د خورېدو لړۍ هم غزي په توندۍ سره روانه ده او سرکاري شمیرې ښایي په تیر یو شواروس کې یو کم دیرش نور کسان په دې وایرس مړه شوي او 2000 نه زیاتو کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفی د پاکستان د قومي سلامتیا د مشاور موید یوسف په مشرۍ کې کابل ته ورغلی پاکستانی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په شمول د نورو ګاونډي هیوادونو په ضد هم چاته د استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف په مشرۍ کې پلاوی تیر ورځ په کابل کې د طالبانو د مشرانو سره لیدل کتل کړي او د دوړخیزه اړیکو په ګډون یو ورسره په سیمه کې په امنیت، تجارت او نورو اړوند مسلو خبرې اترې کړې دي. په پاکستان کې په داسې حال په امنیتی ځواکونو او عوامو خلکو بریدونه زیات شوي چې په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ ده او ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک اکثره غړي په افغانستان کې پناه واخلي او د هلته نه په پاکستان کې ترګري کوي. څېړونکي وایي که د پاکستانی طالبانو د هیواد دننه حملې هم دغه شان روانې وي نو بیا ممکنه ده چې پاکستان په افغان طالبانو نور فشار واچوي. خو وایي نه ګڼي چې افغان طالبان به د لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په ضد ګامونه پورته کړي. ټاکل شوی ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په 3 فروری د چین سفر کوي او سرکاري سرچینې وایي په دې سفر کې به وزیر اعظم عمران خان د چین نه د 3 ارب ډالرو قرض اخیستلو ترڅنګ په شپږو نورو مدونو کې د سرمایه کاری غوښتنې هم کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په حکومت وړاندې نه مخالفه سیاسي ګوندونه او سیړونکو نیوکه کوي چې نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه د قرضونو ترلاسه کولو لپاره هیواد کې نوي ټیکسونه لګولي او په عام ولسی ګرانی مسلط کړی ده. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان سرکاري بانک په خپل یو رپورت کې ویلی وو د پاکستان بارني قرضونه د روان کال د جولای تر میاشتې 122 بلین ډالر تر رسیدلی دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې یو په 2 زیات شوی دي. رپورتونه وایي په دغو قرضونو کې تر ټولو زیات قرضونه د عمران خان په حکومت کې اخیستل شوی. د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې پرنګ روډ نن د ورځې نامعلوم وسلوالو 2 عیسائی وګړي په ډزو وشتل دي چې یو تن پکې په موقع ساور کړي او بل معمولی جوبل دي. پولیس د دغه پیښې پخلی کوي او وایي د پلاتونو عملیاتي شروع کړي دي. د صوبې اعلی وزیر محمود خان د یادې پیښې غندنه کړې او د صوبې د پولیسو مشر ته هدایت کړې چې په پیښه کې ککړ تنان د زر تر زره ونیسي. پاکستان کې د کورونا وایرس د خورېدو لړۍ هماغسې په تیزۍ سره روانه ده او سرکاري شمیرې ښایي چې په تیر یو شواروز کې یو کم دیرش نور کسان په کورونا وایرس مړه شوي او 9,978 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. د کورونا د څار حکومتي ادارې NCOC د اتوار په ورځ ویلي په 13 ساعتو کې د هیواد دننه د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه 12.46% ته رسېدلې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه 9,978 نورو کسانو تر کورونا وایرس ورپوره کېدو سره تر اوسه د هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 14,991 ته ختلې او یو کم 10,248 کسان په ټول پاکستان کې تر اوسه په کورونا وایرس مړه شوي دي. د اسرائیل صدر اساک هرتزوګ په لومړي ځل په یو رسمي سفر متحده عربي اماراتو ته رسېدلی دی. په متحده عربي اماراتو کې د دغه هیواد د بارانو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان د ښاغلي هرتزوګ هرکلی وکړو. د یادونې وړ ده چې په کال 2006 کې متحده عرب اماراتو د اسرائیل سره خپلې اړیکې سمې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تګ راتګ پیل شوی دی. د مصر او اردن وروستو متحده عربي امارات دریم عربي هیواد دی چې د اسرائیل سره یې سفارتي اړیکې ټینګې کړې دي. ډېر عربي هیوادونه له تیرو لسیزو راهیسې د اسرائیل سره سفارتي اړیکې نه لري او وایي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ به د شخړې د حل کېدو وروستو د دغه هیواد سره اړیکې ټینګوي. د روس او یوکرین ترمنځ د پولې د تاوتریخوالي د ډېرېدو سره سم په روس د فشار اچولو دپاره برطانیې هم ویلي دي مشرقي یورپي هیوادونو ته به خپل پوځیان استوي. د برطانیې وزیر اعظم بورس جانسن ویلي د پوځیانو ځای په ځای کول به د روس دپاره یو څرګند پیغام وي. د امریکې صدر جو بایډن هم ویلي مشرقي یورپ ته به خپل عسکر لیږي خو نوموړي یوکرین ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو نه انکار کړی. روس د یوکرین پولې ته 100,000 خپل پوځیان، ټانکونه او جنگي سازو سامان جمع کړی خو په یوکرین د برید کولو تورونه یې رد کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د کرونا وایرس تخوریدو لړۍ هغه شانتي په تیزی سره روانه ده او سرکاري شمیرې ښایي چې په 13 ساعتو کې 9,978 کسان په دې وایرس باندې اخته شوي دي او یو کم 13 مړه شوي دي. د کرونا وایرس د سر سرکاري ادارې NCOC د اتوار په ورځ ویلي په 13 ساعتو کې په ملک دننه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو کچه 12.46% پاتې شوې ده. په دې موضوع باندې نور تفصیل د ډیوا خبریال ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
د سرکاري شمیرو له مخې 9,978 نورو کسانو ته د کورونا وایرس ورپورې کېدو سره تر اوسه په پاکستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیره 14,09,991 ته رسیدلې ده او 9,238 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. NCOC وای اوس هم په هیواد کې په کورونا اخته تنانو کې د 14,55 روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر زبیر ظاهر وی ویډیو سره خبرو کې ویل د کورونا اومیکرون ډول په تیزی سره خوریږي، باید خلک احتیاطي تدابیر پرې نګدي او د زیات نه زیات خلک ویکسین ولګي.
نو مینو مغه خبره ده چې یو خو دا وایرس چې کوم دی د پهلاو چې دا ډیر زیات دی، بل دا چې اوس ټایم سره سره زوینه ما چې خلکو نه کوم مغه احتیاطي تدابیر دي هغه مونږ پرې خې دي، لکه کوم چې لاس ملاو ول وو هغه خلک اوس هم دا بیا شروع کړی دی، غاړه ملاو ول وو، SOPs فالو کول وو، ماسک لګول وو، دستانه لګول وو، هغه شیزونه چې کوم دي هغه خلکو پرې خې دي. نو دا یو خبره نه ده.
نوموړي ویل د وبا د تیرو سپو مقابله کې په دې سپه کې نسبتا کم د کرونا مریضان هسپتالونو ته راځي، ځکه چې ډېرو خلکو ویکسین لګولي او چې کومو تنانو ویکسین لګولي په هغوی لیدل کېږي چې د کرونا نوي ډول اثر ډېر کم دی. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه د کرونا د مثبتو پیښو کچه له 1% هم په ښکته تلې وه، خو د تیرو څو میاشتو راهیسې د کرونا وایرس د خورېدو لړۍ تیزه شوې ده. د خبر پښتونخوا د لیډرینګ روغتون ویان محمد عاصم وایي په نږدې کې هسپتال ته د کرونا مریضانو راوړو کې زیاتوالی راغلی. دوی سره 50 مریضان داخل دي، 20 پکې 13 ورځ داخل شوي دي او دوی سره د 400 د کرونا مریضانو د داخلولو گنجایش موجود دی، او د کرونا کیسونو زیاتېدو ته په کتو سره دوی خپلې تیاری هم هغسې نیسي.
نو د مریضانو تعداد سیوا کېدو سره مونږه انتظامات هم روزانه ګورو، او ورسره د بیډونو تعداد کې او نور چکم لوازمات دي. نو ظاهره خبره ده صبح غټ هسپتال دی، مونږه مخکم ډیر زیات مریضان دغه کړي او اوس هم لګیا یو خپل کوشش کو او سمرم چې کېدی شي مونږه کرونا مریضان به داخلو.
په خبر پښتونخوا کې په یو کم دشتمه نیټه 1918 کیسونه ریپورت شوي او دوو کسانو د کرونا وبا د لاسه ژوند له لاسه ورکړو. سرکاري شمیرو تر مخه په خبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات 945 کیسونه په پیښور کې ریپورت شوي. دغه سمردان نوخار او کوات کې هم د نوي کیسونو شمیره زیاته ده. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ته وګی. د خیبر ضلع د تیرا وادي په واوره کې دنګ غرونو پر سر پولیو کارکونکي کور په کور ماشومان ته د پولیو پر ضد څاڅکي رسي. د پولیو کارکونکي وای په واوره کې د یو شمیر ستونزو باوجود په دې سوچ ماشومان ته پولیو پر ضد څاڅکي چولې دي چې د ټول عمرې مازورتیا نه بچو ساتي. دغه پولیو کارکونکي نورې کم ستونزې لري. د سیمینا د ریوا خبریال شاهین افریدی په تفصیلي ریپورت تیار کړی.
دا د خیبر ضلع د تیرا واده دنګ غرونو پولیو کارکونکو دي کوم چې د نقطه انجماد نه 15 درجه ښکته یخنه کې کور په کور ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي رسوي. لوړو جوړو په غنټو مزلونه او یخ موسم د دغه پولیو کارکونکو حوصله نه دا ټیټه کړې او په دې جذبه ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي رسوي چې د سیمې ماشومان د پولیو د لاسه تلمري مازورتیان محفوظ وساتي. د تیرا میدان سیمه پولیو کارکونکو عرفان خان وای په تیرا کې د واورو لوجه ټوله لارې بندې وي. د ستونزو باوجود یو ماشوم ته پولیو کتری اچولو د پاره په میلونو مزل کوي.
مشکلات هو داسې پیهږي چې اوس په جمی کې وره کېږي او لارې باندې وي او بل د خلک داسې وي چې سوړی وي ډیر زیات. نو ځنې لوکې داشن دی پاکه اکلی وی تقریبا 10:30 لاس باجه باندې هونور پر هیجی. ځنې کول په غرب او ویخ کی وی ځنې برا سار لا دی ور هیجی. نو فاصله په کلو په ماس کې ډیره زیات دی. نو تقریبا شی یو کول لا سین او شل 13 منټه خو بدام لاګی شی ونه بل لا درم.
تیرا واده کې خواوشه 0.15 کلن ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي. د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه یو سل شپږیش ګرځنده پولیو ټیمان او سلور فیکس ټیمان په لارو ګودرو کې ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي اچولو د پاره مامور شوي دي. د پولیو د مخنیوي اداره وای په دغه کمپین کې 3 انکاري خلک ریپورت شوي. د پولیو ځای کارکونکو وینا تر مخه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې کډوال شوي خلکو په کال 2018 کې د سروې کې دو باوجود حکومت لخوا معاوضه نه میلاوېدو په وجه پولیو ضد څاڅکو څخه انکار کوي. د خیبر ضلع تیرا سیمه د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادی اسانتیاو څخه محرومه پاتې ده. د تیرا مصری خیلو اوسیدونکو رفیق خان وای د پولیو ضد کترو اهمیت څخه خبر دي، خو باید حکومت د دوی ژوند په نور اړخونو هم غور وکړي.
دا خورا سیری چې دا خو بس خاګ دور شایره کنه او بل دا سیری چې پول جو سره چې څنګه کوشش واغه کوي دا سه په کور دي چې نور نه دا نور سمونونه واغه دغه خیولین سوتی سپګو وکول او شول چې دا کومې سروې د کوټو شوې دي دا تر اوسه پرې نه لوښن.
د پولو کارکونکو په بیا بیا تک دغه انکاری خلک کانې شوې دي او سل فیصد ماشومانو هدف یې پوره کړی دی. د پولو ځای مشر عبدالمالک وای ځینې خلک د پولو کترو په اړوند منفي فکرونه لري خو تر هغه پورې ورځي چې تر څو یې کانې کړي نه وي.
لکه ځینې خلک بګې داسې ری کنه چې ځینو خلکو مثالې وي هغه بیا په مو پیر وتړي هغه انکوري شي مسره مونږ یو ځلې نه دوه ځلې درې ځلې پنځه ځلې تر هغه پیر بیا غلا ورسو چې کومه مو هغه بیا روزي کړی نه وي هغه ویډ کې لای څوس کې نه ور کړی هغه څه مثالې وي کوري لکه سارا کم نشتره روډم نشتره راشنر ته نه ملوي ګر راشنر تر وړو دغه ټولې کې سیر سره وي کې خو بیا هم به مسره داسې ری چې هغه ویډ کې بیا هم سره کور کو نو خدي خال ډیر خدي خو کم پکې دغه سین کوریوندي.
په خیبر پختونخوا نو له ضلعو کې د روانې میاشتې سره رښتمې نیټې نه پولیو ضد کمپین پیل شوی وو. په خیبر او پیښور ضلعو کې دغه کمپین اووه ورځنی وو کوم چې نن پای ته ورسېدو. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه دغه کمپین کې 4.4 میلیونه ماشومان هدف وو چې پکې 99 فیصد پولیو په ضد ویکسین شوي دي. شاهین افریدي، وایس آف امریکا، ډیوا، تیرا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وی او ای دی واخ پروانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
بخښه ده مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړی دا تفصیل به د دیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پینځمې میاشتې وشوې چې امریکني فوجونه ټول پټول د افغانستان نه وتلي او په افغانستان کې عملا د طالبانو اقتدار قائم شوی دی. امید خدا کې دوه چې د امریکای افغانستان نه په وتو به د افغانانو خپل منځ کې او بهر دنیا سره د دوی ټولې مسلې اوارې شي. خو اهم مسله اوارېدل لا پاتې دي او هغه د پخوانی افغان حکومت ملکیت 9 ارب ډالر دي چې امریکای نیولې دي. پدې موجود امریکای مشهور اخبار واشنگټن پوسټ پر یو تازه اداریه کې تفصیلی بحث کړې ده. واشنگټن پوسټ د خپل اداریه په شروع کې لیکي چې د افغان طالبانو چارواکو 13 هفته د ناروې په اوسلو کې د امریکای او یورپی ملکونو سفارتکارانو سره یو غونډه وکړه. دا د واک اختیار د ترلاسه کولو وروسته یورپی ملکونو او امریکای سره د طالبانو وړومبه مخامخ ناشته وو. په کوم کې چې افغان طالبانو یورپ او امریکای نه د افغانستان د ایثار کړي نقدیت دوی ته د اواله کولو مطالبه وکړه. واشنگټن پوسټ لیکي چې د افغانستان معیشت د وړاندې نه خراب دی او د ملګرو ملتونو د وینا مطابق د افغانستان د کل آبادې نیم په نیمه خلک پر روان جمع کې ولګو تندو سره مخ روان دي. په داسې سختو حالاتو کې به د ایثار کړي شوی رقم طالبانو ته په اواله کولو د افغان اولس ډېر ستونزې اوارې شي. په دې معامله کې چین او روس د طالبانو ملګری دي. هر کله چې غیر جانبدار عالمی شخصیت د ملګرو ملتونو لوی سکتر انټونیو ګوټرس هم د افغان طالبانو مرسته کړې ده. خو د صدر بایدن د حکومت دریز په دې معامله کې لا واضح نه دی او په دې کې صدر بایدن یقینا چې په حق دی ځکه چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دنیا کې یو ملک هم لا تسلیم کړی نه دی او نه طالبانو تر اوسه پورې د جمهوریت د خاطر کولو او د ښځو په شمول د هر قسمه بشري حقوقو د احترام کولو سره اندیا ورکړی ده. بل دا چې دا به هم کته شي چې طالبان د ترهګرۍ د مرستې نه د لاس په سر کېدو په خپل لوز ټینګ دي او کنه ځکه چې د طالبانو د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې د حقانی شبکې د بانی د جلال الدین حقانی زوی دی لا تر اوسه پورې د ترهګرو په فهرست کې دی او د اف بی آی مفرور دی. دې نه علاوه طالبانو په اقتدار کې راتلو سره په ګرد افغانستان کې د عامې بخښنی اعلان کړی دی. خو په خبرونو کې وایي چې د پخوانی افغان حکومت فوجان اوس هم نیولې او قتلولې شي. د طالبانو ستر ویان ډاکټر محمد نعیم وردک اوس خپل یو بیان کې د افغان حکومت د پخوانو اهلکارو د انتقامن وجلونه د لاس اخیستو غږ کړی دی. واشنگتن پوسټ په اداریه کې نور لیکي چې د طالبانو د نظر انداز کول سره سره افغان ولس سره امداد کول څنګه ممکن دي. د دې په جواب کې ادارې لیکي چې د دې مسلې بهترین اواره دادې چې نهر او افغانانو ته د خوراک رسولو د پاره نوري او محفوظ لارې چارې ولټولې شي او رنزورانو لا په آزادو ذریعو دارو درمل او د علاج اسانه او رسولې شي. او هم په دې لارو چارو امریکای او یورپ افغانستان سره خبرې اترې شروع کړې دي. اخبار لیکي چې افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د 3.5 ارب ډالرو د امداد د خواست په جواب کې امریکای 1.5 کروڑ اتیا لک ډالر ورکړي. دی سره صرف د تیر کال په اکتوبر کې د امریکای له طرفه افغانستان ته د ورکړي امداد فعالیت 2.2 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. دین علاوه امریکای افغانستان ته د کورونا وایرس د مخنیوي 3.7 لک ویکسین هم رسولې دي. په امریکا کې د صدر بایدن حکومت په طالبانو د لګیدلو بندیزونو په حق له د وضاحت کولو په موقع ویل دي چې امدادي ادارو ته استادانو ته د تنخواګانو ورکولو او په خارج کې اوسیدونکو افغانانو ته افغانستان کې خپل خپلوانو ته د پیسو ټکولې غلو اجازه ورکړې شوې ده. واشنگتن پوسټ د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د اوسلو د غونډې له سبب د افغانستان د نیولې شوی نقدیت په باب له د امریکای په دریس کې څه بدلون نه دی راغلی او د بینکارۍ نظام له د نورو رقمونو د ورکولو لوزي کړې ده. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن دین وړاندې د دې غرض د پاره د عالمی بینک د پنګي قائمولو مرسته کړې ده. غربي ملکونو خپل وضاحتي بیان کې ویلي دي چې طالبانو سره په اوسلو کې د دوی د غونډې مطلب د افغان طالبانو د حکومت تسلیمول نه دي. طالبانو سره په مستقبل کې د راشه درشه دارمدار په دی دي چې طالبان د انساني خواخوږۍ د امداد اجتمندو خلکو ته د رسولو په لار کې د پرتو خندانو د لری کولو او د خپل لوز مطابق مارچ کې د سکولونو پرانستو وروسته د جنکو سکولونو ته د پریښودو لپاره اقدامات کوي او کنه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دیوا خبری خبرونه کې وښ شوې ده چې تاسو ته وړاندې کوو د پښتو ادب فن او د هنر سره تړلې دی او پیژندلې تند ژوند او د فن قصه. دغه قصه تاسو د پاره د دیوا همکار سردار علي ټکر دی او ریپورت په شکل کې راوړي. نو راځي چې وښ شو نن هغه تاسو د پاره د کم یو پښتو هنرمند د فن او د ژوند قصه راوړي.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم د خاغلی فرحان شهدا. محترم فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پښتو ادب زلند دستوري کې د خاغلی فرحان شهدا په حوالہ داسې لیکي. وای چې خاغلی فرحان شهدا د نوخار تحصیل په ډاګ بیسوت کلی کې په یو درنه کورنۍ کې د خاغلی زرخان کرا په کال 1904 عیسوي کې زیږیدلو. د مرویجه تعلیم نه محروم پاتې دی. ولی وروسته یې په خپل همت دومره لیک لوس دکړې چې د چا محتاج نه و. د ډاګ بیسوت د زلمی بوډا شاعر چې په ادبی نړۍ کې زلند حیثیت لري نه یوازې یو ښه شاعر دی بلکې د لطیفو یو سمندر هم دی. او چرته چې به هم په پښتونخوا کې مشاعره کېده نو دی به سره د خپلو ملګرو په هغه مشاعره کې خامخا موجود و. کوم محفل کې چې به فرحان شهدا موجود و ارو مرو به هغه محفل ټول خندا خندا و، ځکه چې دوی داسې مقصدی او خوندور لطیفې په خپل مخصوص انداز کې دخلې نه روباسلې چې د محفل یارانې بغیر د خندانه نشو پاتې کېده. فرحان شیدا ډیر مخلص او خواخوږی بنیادمو او د هر سیمې په خپلو شاعرانو او ادیبانو ملګرو دردېده. دی پیاوړی شاعر د اولسی شاعرۍ په هر صنف عبور لرلو. یو ډیر زیرک انسانو. اشعار بیخي عشقیه بڼه لري. سوچا او خالص پښتو په خپلو اشعارو کې خوندي کوي. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. چې د زهیر زړګي دوا شي زما، چې د زهیر زړګي دوا شي زما، کله بخکل جانان راشي زما، او پتریو تندی چې کلا وګوریږي، پتریو تندی چې کلا وګوریږي، غمجن زړګي لا ور خطا شي زما، او اخت جرګي می ورتا اولی گلی، اخت جرګي می ورتا اولی گلی، که یار خفا چر پخلا شي زما، او زما جنون شاعری جوړه شو، زما جنون شاعری جوړه شوا، سرور سرور د غم جڑا شي زما، او چې په مجمر ورتا دوګې کړم زړه، چې په مجمر ورتا لوګې کړم زړه، حق بد مینه بیا ادا شي زما، او دې تصور کې مې ژوندون تیریږي، دې تصور کې مې ژوندون تیریږي، خفه آشنا بسنګ رضا شي زما، او يم شیدا پتا شیدا يم زه، يم شیدا پتا شیدا يم زه، کشوي زما جون برنا شي زما. خو ګورې دنکو پراتون کې پروگرام کې بده یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا د وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ده. اوړاندې کوي چې وایي اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
روس چې د یوکرين په سرحدونو د خپل فوجونو اچولو لسببه د توتريخوالي کوم حالات را پیدا کړی دي. امریکایي اتحادیانو او ملګرو ملکونو یې د دې توتريخوالي د راکمولو لپاره په 13 هفته کې زبردست سفارتي کوششونه کړي دي. امریکای روس سره غیر معمولی اهمي خبرې اترې وکړي. نېټو اتحادیان ورسره د نېټو روس په کونسل کې خبرو ته کېناستل او امریکای دې غرض لپاره په یورپ کې د امن او ملګرتیا د تنظیم په غونډه کې ګډون وکړو. 13 ټوله هفته امریکای او اتحادیانو یې د یوکرين په سر د راپور ته توتريخوالي د راکمولو لپاره سفارتي هلې ځلې وکړي او په روسي هم غوښتنه وکړه چې توتريخوالي راکم کړي. د امریکای زنانه نائب خارجه وزیر وینډی شرمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې روس د یوکرين په سرحد د یو لک نه زیات فوج اچولې دي، خو بیا هم الزامونه په یوکرين لګي چې د پاراونې حرکتونه کوي او د جنگ حالات پیدا کړي دي. دا خبره د یاد وړ ده چې روس په کال 2014 کې هم د یوکرين په کرایمیا حمله کړی و او اوس هم په قابض دي. میرمن وینډی شرمن زیاته کا چې په 13 دسمبر کې د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریابکوف د دوه لوزنامو مسوده وړاندې کړې وي، خو په دغه مسودو کې د امن د پاره وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې دغه تجویزونه په هیڅ صورت کې امریکای ته قابل قبول نه وو. دی وی چې موږ چاله هم د نېټو د خپلو دروازو د خلاصو ساتلو د پالیسۍ د ختمولو اجازه ورنکو، موږ به هغه خود اختیار ملکونو سره د ملګرتیا نه ورستو نشو چې امریکای سره کار کول غواړي، او موږ به چری هم د یوکرين په حق له فیصله کې بغیر د یوکرين نه یا د یورپ او یا د نېټو په حق له کېدونکو فیصلو کې د یورپ او د نېټو د شمولیت نه بغیر فریق جوړ نشو. باوجود د دې چې امریکا د سفارتکارۍ په ذریعه د کشالی په اوارولو خوشاله ده، خو زمونږ په دې هم پوره یقین دی چې صحیح پرمختګ د توتريخوالي په زیاتولو کې نه، بلکې پر اکمولو کې ممکن دی. میرمن وینډی شرمن زیاته کا روس خبرو ته کیناستو او د تو تریخوالی در اکمولو د پاره کوټلی اقدامات وکړ، نو موږ یقینا چې پرمختګ کولی شو، خو که روس په سفارتي لار نزی نو دا د دې خبرې واضح ثبوت ته چې روس د کشالی په سفارتي ذریعہ اوارولو کې غرضی نه دی. نائب خارجه وزیر وینډی شرمن خپل بیان په دې ختم کو چې موږ په سفارتکو کې ویلي دي که روس په یوکرین بیا حمله وکا نو د کال 2014 په مقابله کې ودازل د خپل حمله زیاتو خرابو نتیجو سره مخ کیږي. په دې نتیجو کې د مالی بندیزونو لګیدو نتیجې هم شامل دي. دا اوس د روس خوخه ده چې کوم لار خوخی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.